محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، که مونږ یو بني آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړو. دوستانو، نن د نهې ورځې یاسې شنبه د 1444 هجري لمریز کال د تلې امیزان د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له 28مې او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 14مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې زو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي شخړو د زیاتې دا د علتونو په باب ده. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو وروستیو مهمو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام اورېدلی شي، او ورپسې هم د ځلانده یو نومي لړۍ نننۍ برخه در اورو، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ ورپسې برخه اورېدلی شي چې زمونږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې parstoday.ir/psinternet ایډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهمو خبرونو سرټګي د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي وویل مقاومت تل بریالی دی. د روسیې خارجه وزیر وایي روسیا تل د ایران د اټومي پروګرام ملاتړ کوي. د پاکستان دفاع وزیر وویل دمګړې اسلام آباد له کابل سره هیڅ ډول اړیکه نه لري، او د چمن کندهار ستره سرحدي لاره یوازې د مهاجرینو د تګ راتګ لپاره خلاصه او د نورو هر ډول بار وړونکو ګاډو په وړاندې تړل شوې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې وی وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي د فلسطین د خلکو لخوا د سیونیستي رژیم له بنده د خلاصو شویو بندیانو د هرکلی په باب لیکلی دی مقاومت تل بریالی دی او پایښت لري. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي لاریجانی په خپل ایکس ټولنیز چینل کې لیکلی دی د فلسطین د شجاع او مظلومو خلکو لخوا د خلاصو شویو بندیانو د پراخ او لوی هرکلی مراسم خی چې کوم اړخ بریالی دی. د پاسټوډې د راپور له مخې ډاکټر لاریجانی دغه راز ویلی دی سیونیستي رژیم اوس په انځورونو کې ویني چې له 2 کلونو وحشي ډوله وژنو وروسته د حماس او مقاومتي چورلیز مقام د خلکو په زړونو کې څومره لوړ شوی دی. هغه دغه راز په عین حال کې ټینګار کړی چې مقاومتي چورلیز او مقاومت تل بریالی دی او پایښت لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې ماسکو تل د تهران د اټومي پروګرام ملاتړ کوي، او د ملګرو ملتو بندیزونه به د روسیې او ایران ترمنځ په پوځي تخنیکي ملګرتیاو کې هیڅ ډول محدودیت رامنځته نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف همدارنګه د اسنیپ بیک په موضوع کې د درو اروپایي هیوادونو له لورې د ایران ضد هڅو ته په اشاره سره ویلي دي لویدیز په امنیت شورا کې یو غیر قانوني او شرمونکي ننداره ترسره کړې ده، او ویلي دي چې له دغې نندارې وروسته پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه بیا پلی شوي، حال دا چې ایران له جامع نړیوالې اټومي موافقې سرغړونه نه وکړې، بلکې د امریکا وه چې له دغه تړونه ووتله او اروپا پر خپلو ژمنو باندې عمل ونه کړ او له ایران یې د نویو امتیازونو غوښتنه کوله. د پاکستان دفاع وزیر وویل د افغانستان په وروستیو حملو پسې دمګړې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هیڅ ډول مستقیم او یا غیر مستقیم اړیکه نشته، او عمومي فضا لا هم ترنګلې ده. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف له جیو نیوز خبری چینل سره په ځنګړي مرکې کې وویل د افغانستان نه اټکلیدونکي حملې چې د پاکستان د پولو په اوږدو کې شوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو بندون ته رسولې دي. هغه دغه راز وویل دمګړې فعاله جګړه نشته، خو عمومي فضا ترنګلې ده او اسلام آباد له کابل سره هیڅ اړیکه نه لري. خواجه آصف دغه راز ټینګار کړی شخړې هر وخت کېدای شي بیا پیل شي. هغه دغه راز له افغانستان سره د مذاکراتو په اړه وویل د ګواښ او په سیوري کې خبرې اترې هیڅکله هم د منلو وړ نه دي. که افغانستان غواړي چې مذاکرات وکړي خو په همغه وخت کې پاکستان ګواښي نو لومړی باید په خپلو ګواښونو عمل وکړي. د پاکستان دفاع وزیر د افغانستان د حملو په جواب کې د دغه هیواد پوځي اقدامات طبیعي وګڼل او دغه راز یې وویل، مونږ استوګنې سیمې او غیر پوځي وګړي نه دي په نښه کړي او یوازې د ترهګرو په ټنځایونو مو ټارګټ کړي دي. هغه ویلي د افغانستان خاوره د ډیرو نړیوالو ترهګرو ډلو ټپلو په ټنځای او روزنیز مرکز دی چې پکې داعش، القاعده او ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان شامل دي. دا ډلې ټپلې د کابل د طالب حکومت تر ملاتړ لاندې فعالیت کوي. ویل کیږي چې د کندهار چمن ستره سرحدي لاره د مهاجرینو پر مخ پرانستل شوې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د وسلوال نښتې وروسته د دواوې ساتو تیرېدو سره لا هم پاکستان له افغانستان سره خپلې سوداګریزي لارې تړلې دي. پاکستان یوازې تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک کې ترانزیټي لار یوازې د کډوالو د راسنیدو پر مخه پرانسته او لا هم دغلته سوداګریز فعالیتونه او د خلکو تګ راتګ د تعلیق په حالت کې ده. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی اجرایوي مشر شاکر الله سیفی وایي چې د پاکستان له لوري د دغه هیواد سره د 500 سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه صفر ته راکته شوې ده. نوموړي ویل یوازې د تورخم پر دروازه دواړو خواو ته سلګونه لاري پر سوداګری توکو بار او همدارنګ مسافر ولاړ دی او پاکستان ته د تلو او د غراز افغانستان ته دراتلو انتظار باسي. شاکر الله صفه وایي چې هر ورځ د لاري د تړکېدو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي. نور موړي په وانه دا مهال له افغانستان نه تازه میوه لکه انګور، مڼې، انار او همدارنګ تازه سابه پاکستان ته صادرېدل چې د لارې د بندېدو له امله د دغه توکو صادرونکي، بغلرونکي او کروندګر هم د مالي زیانونو سره مخامخ کیږي. نوموړی وایي که څه هم دوی هڅې پیل کړي خو لا تر اوسه د دغو لارو د خلاصون هیڅ څرک نه لګیږي او دوی یوازې د دواړو هیوادونو د حکومتونو پریکړې ته منتظر دي. پاکستان ډیر کله د سوداګرۍ نه د افغانستان پر خلاف، د افغانستان د حکومت پر خلاف د سیاسي فشار او د زور د وسیلې په توګه کار اخیستی او سوداګري په سیاست کې ورګډه کړې ده. که څه هم افغان او پاکستانی سوداګرو په وارو د دغه موضوع د حل غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوداګري دې په سیاست کې نه ورګډېږي، خو پاکستان ډیر کله دا چاره پر مخ پیولې ده او ډیر ځله د سوداګري ځلارې د افغان حکومت باندې د فشار او وسلو لامل تړلې دي. یوازې په 2015 کال کې د تورخم دروازه له 500 زلو زیاته د پاکستان له لوري تړل شوې ده. دا چې څه به حال به دغه سوداګریز لارې بیا پرانستل کیږي او سوداګري او د خلکو تګ راتګ به د پخوا په څیر عادي حالت ترګرځي لا څرګند نه ده، خو د دواړو هیوادونو سوداګر دا مهال د لارو د تړل کېدو له امله هر ورځ د میلیونونو ډالر او افغانیو د مالی زیان سره مخامخ کیږي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. بیجینګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د منځګړیتوب لپاره تیار دی. چین د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د حکومت ترمنځ په وروستیو سرحدي شخړو اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو خواوو یې غوښتي څو دواړه خواوې دې خپل ځواکونه کنټرول کړي او د متقابلو اندېښنو د حل لپاره دې له خبرو اترو کار واخلي. زموږ خبریال راپور راکوي، د چین د بهرنیو چارو وزارت وایندوی په خپلو څرګندونو کې د دغو دواړو هیوادونو د وروستیو سرحدي شخړو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو خواوو یې غوښتي دي چې خپل احساسات کنټرول کړي او خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي. لین جیان ویلي دي چین هیله لري چې دواړه خواوې به په پراخ انځور تمرکز وکړي، خپل آرام اخت او زغم وساتي او په خبرو اترو سره د خپل منځنۍ مسلې او شخړې حل کړي. هغه ویلي دي اسلام آباد او کابل دې د نورو تاوتریخوالو د زیاتېدا مخنیوی وکړي او په ګډه دې په دواړو هیوادونو او پراخو سیمو کې سوله او ثبات لا وغځوي او خوندي وساتي. دا چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار کړی، موږ ژور اندېښنې لرو چې په وروستیو جګړو پسې تاوتریخوالی زیات شوی چې د ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبلې اړولې دي، او بیا موږ ټینګار کوو چې چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او پراختیا کې د منځګړیتوب لپاره تیار دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر فلسطینی ملت ته په یو پیغام کې د دوی د همت او مقاومت په دوام باندې په ټینګار سره ویلي دي د افغانانو په څیر به چې له 50 کلنو بحرانونو او ترنګلتیا وروسته بریالي شول فلسطینیان به هم یوه ورځ د بریا او ازادۍ خوند وڅکي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د فلسطینی ملت هڅو او مقاومت په اشاره سره څرګنده کړی ده د دوی همت او مقاومت به حتما نتیجه ورکړي. هغه ټینګار کړی د افغانستان د 50 کلن بحران او جګړې په دوام کې د افغان ولس مقاومت خودلی چې مقاوم ملتونه به په پای کې بریالي شي. سراج الدین حقانی فلسطینی ولس ته په خطاب کې وویل تاسو خپل همت له لاسه مه ورکوئ او د افغانانو په څیر چې پر مجاهد افغان ملت له 50 کلونو جګړو تیریو وروسته د صبر او هڅو په مرسته بریالی شول تاسو به هم یوه ورځ د ازادۍ اختر وګورئ. هغه په خپل پیغام کې له فلسطینی ملت څخه غوښتي چې د مقاومت او د خپلو حقوقو د دفاع په لاره کې ثابت قدم پاتې شي او نا امید نه شي ځکه چې په پای کې بریا د همت او صبر له لارې ترلاسه کیږي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر پیغام په داسې حال کې خپور شوی چې د فلسطین بحران او د غزې او لویدیځي غاړې وضعیت لا هم د سیمې او نړیوالو یوه تر ټولو حساسه مسله ده. د افغانستان طالبانو تل د فلسطینی ملت ملاتړ او د اسرایلي نیوګرۍ د محکومولو پالیسي په خپلو رسمي او اعلامیو او پیغامونو کې څرګنده کړې ده. د یمن دفاع وزیر په یو پیغام کې د انصار الله غورځنګ مشر ته په پیغام کې ویلي دي تر وروستیو پورې به د فلسطین د ملت د مبارزې ملاتړ وکړي. د یمن دفاع وزیر په یو پیغام کې د یمن د انصار الله غورځنګ مشر ته د اکتوبر د 14 د انقلاب په 26 کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په ورکولو سره ویلي دي تر وروستۍ سلګې پورې به د فلسطینی ملت د مبارزې ملاتړ وکړي. د یمن دفاع وزیر محمد ناصر العاطفی د فلسطین په ملاتړ کې د یمن په دریځ باندې په بیا ځلې په ټینګار سره ویلي دي ته وروستۍ سلګې پورې به د فلسطینیانو له عادلانه مبارزې ملاتړ وکړي. د یمن دفاع وزیر د اکتوبر د 14 نیټې د انقلاب د ازادۍ بخونکې لارې دوام ته په اشاره سره ویلي دي موږ استعماري قدرتونو او د هغوی تالی څټو ته تا د عادلانه او جامع سولې د فرصتونو باندې د سترګو د پټولو لپاره د هر ډول دسیسې او هڅې په باب خبرداری ورکوو چې هیڅ کله به د دوی دغه شان دسیسې او پلانونې بریالی نشي او په خپلو سپیرو هڅو او لمسونو به پښیمانه شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د افغانستان او پاکستان ترمن د سرحدي تاوتریخوالو د زیاتې داد علتونو په باب ده. د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي تاوتریخوالی په وروستیو شپو ورځو کې د پراخو پوځین خطو لامل شوی دی چې ریښه یې په تاریخي اختلافاتو د ترهګرۍ په اړه د تورونو او د حاکمیت په خلاف ورڅیو کې نغښتې ده. د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي تاوتریخوالی چې د روان کال له پیل راهیسې شروع شوی وو په وروستیو شپو ورځو کې پراخ شوی او د افغان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په یوه له جدي بحرانونو بدل شوی دی. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په څیر د ترهګرو ډلو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په پاکستان کې وژون کې بریدونه کوي. په داسې حال کې چې افغان طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او پاکستان یې د افغانستان د حاکمیت په خلاف ورزې کولو تورن کړی دی. بحران نه یوازې دوړخیزی اړیکې ګډوډی کړي، بلکې د سیمیز امنیت، اقتصاد او کډوالۍ لپاره هم پراخې پایلې درلودلې دي. د تاوتریخوالي ریښه د ډیورنډ کرخې ته ورګرځي. هغه کرخه چې په 1993 کال کې د برېټانیا لخوا ټاکل شوی او افغانستان یې په رسمیت نه پیژني، خو د روان کال پیل راسي ځینې خطي راپورته شوي دي. د بحران اوج په تیرو څو ورځو کې رامنځته شوی، خو کله چې د اکتوبر په 9 په کابل او د افغانستان په جنوب ختیځ کې له 14 وروسته د افغانستان د طالبانو حکومت پاکستان په هوایي بریدونو تورن کړ. په جواب کې د افغان طالب ځواکونو د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان پر سرحدي پوستو د شپې مهال بریدونه وکړل او ادعا یې وکړه چې ځینې پوستې ورڅخه نیولې دي او 50 پاکستانی عسکر یې ورته وژلي دي. پاکستان په مقابل کې له 200 زیاتو طالب جنگیالیو د وژلو ادعا کړې ده. دانخطې چې درنه توغندیز بمونه پکې کارول شوي په کونړ، هلمند، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې رامنځته شوي او د تورخم په څیر مهمو سرحدونو د تړل کېدو لامل هم شوي. پاکستاني چارواکو سرحد تړلی چې دې کار د دوړخیزي سوداګرۍ څخه مخه نیولې، ځکه پاکستان د افغانستان اصلي سوداګریز شریک دی. د دغه تاوتریخوالي نتیجې څو اړخیزي دي. له امنیتي اړخه دا اندېښنې خطې د ترهګرې د پراخېدو خطر زیاتوي. ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان له دغه فرصته په پاکستان کې د نورو بریدونو حتی سرحدي پوستو باندې د قبضه کولو لپاره کار اخیستی دی. راپورونه ښیي چې په 2015 کال کې په پاکستان کې په لسګونو بمی چاودنې او حملې شوې دي او اقتصادي وده 2.6% ته راټیټه کړې ده. لابل پلوه په پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو شتون که وایستل شي په افغانستان کې به بشري بحران رامنځته کړي. د سرحدونو تړل د توکو د لیږدونکو ګاډو د درېدو لامل شوي او په دواړو خواوو کې عام وګړي زیانمن شوي دي. له جیوپولیټیکي پلوه دا بحران سیمیزې اړیکې پیچلې کړې دي. هندوستان له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې جوړې کړې او د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په اکتوبر کې هندوستان ته سفر کړی. په داسې حال کې چې په همدغه سفر په دوران کې چې امیر خان متقی په هندوستان کې وو، پاکستان د افغانستان په ځینو برخو هوایي بریدونه کړي دي. هندوستان ته د امیر خان متقی سفر چې دی د پاکستان اندېښنه راپارولې. عربستان، قطر او چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې او چین له دواړو خواوو څخه د زغم او خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پاکستان د منځګړیتوب په لټه کې دی، خو افغان طالبان پر خاورې د دفاع ټینګار کوي. په دې منځومیان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دواړو هیوادونو د خاورې بشپړتیا او ملي حاکمیت د متقابل درناوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ایران د ګډو پولو د همسایا په توګه باور لري چې د بهرنۍ مداخلې پرته او د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو حل د سیمې د ثبات لپاره اساسي ټکی دی. دا چلند کولی شي تاوتریخوالي کم کړي، ځکه د تاوتریخوالي هر ډول زیاتوالی کولی شي په جنوبي ایشیا کې پراخې بې ثباتۍ رامنځته کړي. د دواړو هیوادونو لپاره هیڅ ګټه نه لري. دواړو هیوادونو لپاره او دغه راز ګاونډیو هیوادونو لپاره تاوانونه لري چې پکې د کډوالۍ زیاتوالی، د سوداګرۍ ګډوډې او ترهګریز ګواښونه پکې شامل دي چې د ایران پولو ته هم تاوان رسوي. په نتیجه کې تر څو چې د ډیورنډ کرخې ترهګرۍ د کنټرول په څیر موضوعګانې په بنسټیزه توګه حل نشي، دا تاوتریخوالي به دوام ولري او پایلې به یې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې ټولې سیمې باندې اغیزې وکړي. سمدستي خبرې ترې سوله ییز حل او نړیوال منځګړیتوب اړین دی، څو دا بحران په بشپړه جګړې بدل نشي او دواړه هیوادونه په خپلو کې سره کینی او دغه شخړې حل کړي. دا تهران دی، ایران دی اسلامی جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
زدمنو اوریدونکو اوسم د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د ځینو مهمو بدلونونو په باب له اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې پروګرام کې چې هیله ده ستاسو د استفادې وړ وګرځي، په پیل کې د ځینو مهمو بدلونونو په باب یو لنډ شان خلاصه دراوړو او بیا به مو هم د ځینو مهمو بدلونونو په اړه یو تحلیلي برخه ته راوړو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
د مسکو فارمټ ناستا او په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنې مخالفت، په کابل کې د پاکستان د جنگیالو توکو برید او د ټي ټي پی د مشره د حلاکت خبر، او په پاکستان کې د غزې ترنګ د مبارزانو د طوفان الاقصی ساپی عملیاتو په ملاتړ کې ملیونی لاریونونه. په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهم بدلونونه وو. نو اوس مو هم د ځینو موردونو په باب رابولو د تحلیلي برخې اوریدوت.
عزتمن اوریدونکو، د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه د ماسکاو فارمټ نومې د اومې غونډې ګډونوالو په خپلې وروستۍ اعلامیې کې ټینګار کړی چې د بهرنیو هیوادونو د پوځي اډو جوړول په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د منلو وړ نه دي. د افغانستان په اړه په ماسکاو کې د ماسکاو فارمټ اومه مشورتي غونډه جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان ځنګړي استازو او لوړپورو چارواکو ګډون کړی وو. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت پلاوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی لخوا یې مشري کېدله، د بشپړه غړي په توګه په دغې غونډې کې ګډون وکړ او وروستۍ سند یې لاسلیک کړ. د غونډې وروستۍ اعلامیه په پیاوړې توګه د خپلواکه، یو موټی او سوله ییز افغانستان جوړولو ملاتړ کوي او هیوادونو د اقتصادي، سوداګریزو او د پانګونې د اړیکو پراخولو په اړه سره موافقه کړې ده چې د دوامدار پرمختګ او پرمختګ لپاره لکه روغتیا، د بېوزلۍ کمول، کرهنه او طبیعي بحرانونو مدیریت په ځانګړو برخو کې ګډونوالو همداراز د افغانستان په فعال ډول د سیمې د تړون په سیستم کې د یو ځای کولو په دوه اړخیزه او څو اړخیزه کچه د ترهګرۍ ضد په چارو کې د ملګرتیا په پیاوړي کولو ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې افغانستان د سیمې هیوادونو یا ورسره د بهرنیو هیوادونو پر خلاف د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د اډې په توګه ونه کارول شي. د ماسکو اعلامیه له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتولو بلنه ورکوي او د دغو مرستو له سیاسي کولو سره یې مخالفت هم اعلان کړی. ماسکو فارمټ نومې ناسته یو سیمه ییز چوکاټ دی چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ ملګرتیا د پیاوړي کولو لپاره د دغه هیواد د امنیتي، اقتصادي او بشري مسلو د حل کولو په موخه سره جوړ شوی دی.
د افغانستان د طالبانو د حکومت په یوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې د ترکیې سفیر جنګ اونال د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیز سره په کابل کې په لیدنه کې د افغانستان استازي د اقتصادي ملګرتیا موسسې ایکو تجارت د وزیرانو د 15مې غونډې لپاره په استانبول کې د ګډون لپاره بلل شوی دی. په افغانستان کې د سوداګرۍ پراختیا، د ترانزیت اسانتیاوي او د بهرنیو پانګونو جذبول د دغې کتنې اصلي موضوعګانې وي. همدارنګه په دغې کتنې کې د طالب حکومت پلاوي ته بلنه ورکول سوې چې د 2015 میلادي کال په حلال نندارتون کې ګډون وکړي چې د اوکو غونډې د پای یوه ورځ وروسته په ترکیې کې جوړیږي. له مخکې په آذربایجان جمهوریت کې د اقتصادي ملګرتیا موسسې کو ولسمه سرمشریزه غونډه جوړه سوې وه. د افغانستان د طالبانو د لومړي وزیر د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې نور هیوادونه هم د روسیې له عمل سره سم د افغانستان د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي.
د پاکستان ابزرور ورسپانې د پاکستان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی مشر نورولی محسود افغانستان په پلازمینه کابل باندې په هوایی برید کې د وژلې خبر ورکړی دی. شاهدانو ادعا کړې ده چې نورولی محسود د برید په وخت کې په ګاډي کې موجود و، خو د خبرو تر مخابره پورې لا هم د هغه د مړینې رسمي تصدیق نه و خپور شوی. د هوایی برید د دوو زورورو چاودنو او ورپسې د کابل د ختیځ په اتمې سیمې کې له سختو ډزو سره په یو وخت کې څرګند شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم په یوې اعلامیې کې د پاکستان له خوا د کابل او پکتیکا سیمو ته له اجازته پرته په داخلېدو او د هوایی بریدونو په اړه اعتراض کړی دی. په دغه اعلامیه کې دا عمل د هیواد د هوایی حدودو څرګند خلاف ورزی او د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې یو تاوتریخجن او بېمخین اقدام ګڼل شوی. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د افغانستان د هوایی حدودو د دفاع یو مسلم حق دی او هر ډول بهرنۍ تیری به د وسلوالو ځواکونو له جدي غبرګون سره مخامخ شي. د افغانستان د طالبانو حکومت دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې که له دې وروسته حالات ترنګري شي نو د هغو نتیجې به په مستقیم ډول د پاکستان پوځ ته متوجه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې د اکتوبر په 9 نیټه په کابل کې د افغانستان په پلازمینه کې څو چاودنې هم شوې. په مجازی او انټرنیټي فضا کې ځینې کارونکو ادعا کړې ده چې دا وروستۍ چاودنې د پاکستان پوځ د هوایی ځواک لخوا د تاریک طالبان پاکستان د مشر نورولی محسود پر ګاډي هوایی برید و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخکې هم د پاکستان د پوځ لخوا په ننګرهار ولایت کې په ځینو سیمو د بریدونو په ځواب کې د پاکستان سفیر په کابل کې احضار کړی و او ټینګار یې کړی و چې د افغانستان حدود ساتنه زموږ سره کارخه ده.
د فلسطین د غزې د مبارزانو لخوا د اسرائیلو په خلاف د طوفان الاقصا نومې ناڅاپي عملیاتو د دوهمې کلیزې په مناسبت د پاکستان په مختلفو ښارونو کې له فلسطینیان سره د همغږۍ او د وحشي او تیریګر سیونیستي رژیم د جنایتونو د مغندلو لپاره پراخې مظاهرې او لاریونونه جوړ شوي دي. په دغو لاریونونو، سیمینارونو او مظاهرو کې چې د څو سیاسي او مذهبي ډلو او ګوندونو په بلنې سره جوړې سوې، ګډونوالو د اسلامي مقاومت د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د امریکا د سولې پلانونه د اسرایلو د ساتلو او د نړیوالو اسلامي افکارو د منحرف کولو هڅې ګڼلې دي. په دغو غونډو او لاریونونو کې په لکونو خلکو چې د بېلابېلو پرګنو او ډلو ټپلو خلک وو، د فلسطین بیرغونه او د امریکایي او سیونیستي زده په دې کارتونو یې په لاسونو کې پورته کړی وو. په غزې کې د سیونیستي رژیم جنایتونه محکوم کړل او د فلسطین د ارمان او د حماس ولسی غورځنګ لپاره د اسلامي نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. په لاهور ستر ښار کې په یوې سترې او میلیونی مظاهرې او لاریون کې په نهایي اعلامیه کې راغلی دی، د غزې جګړه نور یوازې پوځي جګړه نه ده، بلکې د مقاومتي چولیز او سلطګرو تیریګرو ځواکونو ترمنځ د فکری، سیاسي او اخلاقي ډګرې یوه صحنه ګرځېدلې ده.
او د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی لخوا پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په اورکزی ضلع کې پر حکومتي پوستې له بریده وروسته چې پکې یو ډګروال، یو کرنل، یو کاپیټان او دیارلس نور پاکستانی امنیتي ځواکونه وژل شول، اسلام آباد د دغه هیواد په ختیځ پولو کې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې کلک اقدامات اعلان کړل. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ټینګار وکړ چې پاکستانی ولس د ترهګرۍ د ریښې د پاکولو لپاره له حکومت او پوځ سره یو ځای دی او حکومت به د پولو له بلې خوا څخه د منظمې پلان شوې جنګ جګړې د سیمې سره مقابله وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم د دغه هیواد د قومي اسمبلۍ یا ولسي جرګې په غونډه کې خبرداری ورکړی. نور کافي ده د ترهګرو ملاتړ کوونکي چې آیا په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې مسؤول دي. د پاکستان دفاع وزیر پس غرده ویلی چې د افغانستان د طالبانو پر حکومت د دباو د زیاتولو لپاره به یو ډیپلوماټیک پلاوی کابل ته واستوي چې د وسلوالو ډلو ټپلو پټنځایونه او روزونکو مرکزونه له منځه یوسي او د هغوی د فعالیتونو د دوام مخه ونیسي. په پا پاکستان کې د پولیسو د روزنې په مرکز یو ډیر ستر چاودنه شوې ده او وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا همغه ټي ټي پی ډلې دا برید په غاړه واخیست. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي فضا د حکومت او پوځ له وروستیو خبرداریو پسې چې په کابل د ترهګرۍ په وړاندې د ناکافي اقداماتو په اړه ورکړی دي نور هم تاوتریخجنه شوې ده. په خیبر پښتونخوا صوبې کې د پولیسو د روزنې مرکز ته نږدې یوه لویه چاودنه شوې ده. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې په دیرې اسماعیل خان سیمه کې په دغه برید پسې چې ځینې سرچینې ځان مرګي برید ښکاره کوي د پولیسو یو مرکز د څو راکټونو په نښه شوی او بیا ځینې وسلوالو بریدګرو ځانونه د هغې ټانې انګړ ته رسولي او د پولیسو په وینا دا برید د ډیرې اسماعیل خان ښار څخه کابو لس کیلومتره لیرې شوی او په صدر سیمه کې چې د ډیرې اسماعیل خان مرکز ګڼل کیږي د پولیسو مرکزی ټانې ته څخه دوه کیلومتره واټن لري چې د پولیسو د روزنې مرکز د بریدګرو مستقیم ټارګټ وو. د پاکستان امنیتي ځواکونو سمدستي سیمه کلابند کړې ده. په څېړنیزو او پاک کوونکو عملیاتو کې لږ تر لږه درې ترهګر وژل شوي دي. ځایي سرچینې وایي چې درې راکټونه د دغه مرکز به خوا ته لګېدلي او وروسته یې د سختو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. په یوې اعلامیې کې چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي ترهګرې ډلې خبره کړې ده، دغه ډلې د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې یو ځانمنګي بریدګر له چاودیدونکو موادو ډک ګاډۍ د پولیسو د روزنیز مرکز له دروازې سره جنګولی دی. په همداسې وخت کې چې امنیتي سرچینې د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وسلوالو ترهګرو ترمنځ د څو نورو نښتو د رامنځته کېدو خبر هم ورکړی دی.
قدر مون اوریدونکو د دې خبرونی وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو الله حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
زلاندا یون
عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. د زلاندا یون له یو بل پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ دا پروګرام د اسلامي انقلاب دستر رهبر لخوا د 1440 هجری لمریز کال د تولید لپاره پانګه ترنوان لاندې برابر شوې او په تیر پروګرامونو کې موږ د بشري پانګې او د پراختیا په پروسه کې د هغې د رول په اړه خبرې وکړې. موږ وویل چې پرمختګ لومړی پر انسان سره پیلېږي او د هغه د زده کړې مهارتونو او روغتیا سره، خو پرمختګ یوازې له انساني ځواک سره نه ترلاسه کیږي، بلکې د دوی لپاره دا ځواک یو داسې پلیټ فارم ته اړتیا لري چې پکې فکر وکړي، تولید کړي او نوښت راولي. دا پلیټ فارم ورته بیخ بنا ده، هغه بنسټونه چې اقتصادي وده، ټولنیز عدالت او د حکومتونو اغیزمنتوب پر بنسټ ولاړ دي. نو هیله کوو چې دغه پروګرام واورئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، نن په نړۍ کې د بیخ بنا مفهوم له سړکونو، پلونو او برېښنا پابریکو لخوا تللی دی او د ډیجیټل لوبو لارو په اړه خبرې کیږي. فایبر اپټکس، مصنوعي ځیرکتیا، لوی معلومات او نړیوالې مخابراتي شبکې، مونږه په دې پروګرام کې غواړو د دې بدلون په اړه در سره خبرې وکړو. په راتلونکي کې به د ډیجیټل زیربنا او مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي رول تشریح کړو. د پراختیا پوهان په دې باور دي لکه څرنګه چې په 19 میلادي پیړۍ کې ریل پټلۍ او په 20 میلادي پیړۍ کې برېښنا او انرژي د ودې اصلي انجنونه وو، په 21 میلادي پیړۍ کې ډیجیټل زیربنا او مصنوعي ځیرکتیا ورته تاریخي رول پر غاړه اخیستی دی. معلومات اوس د تیرې پیړۍ په څیر ورته ارزښت لري. یوه ستراتیژیکه سرچینه چې پرته له دې د نړیوال تولید او سوداګرۍ په برخه کې هیڅ پاس پالیسۍ نشي پلي کېدلی.
په 2014 میلادي کال کې د نړیوال بانک د راپور له مخې په پراختیايي هیوادونو کې د لوړ سرعت انټرنیټ لاسرسي کې 10% زیاتوالی کولی شي د جی ډی پی وده 1.5% زیاته کړي. دا ساده ارقام مشته دراتلونکو روخانه انزور راکبي، هغه راتلونکو چې پکې ل ډیجیټل پرته پرمختګ هیڅ معنی نه لري. په تیر وختونو کې زیربنا د ودانیو او جوړښتونو په اړه ډیر څه معنی درلود، خو نن زیربنا د اړیکو، معلوماتو او پوهې شبکه ده. د ډاګلاس نارت او جوزف سیګلیټیز په څیر ادارې تیورستان ټینګار کوي چې د پراختیا زیربنا یوازې سړکونه او د برېښنا فابریکې نه دي، بلکې د پوهې لیږد سیستمونه، د معلوماتو ملاتړ شوي ادارې او هوښیار ټکنالوژي هم دي چې د نوښت جریان فعال کوي. په ایران کې هم د ډاکټر محسن رنانی او ډاکټر فرشاد مومنی په څیر پوهان په دې باور دي چې د پوهې او معلوماتو زیربنا به د راتلونکي اقتصاد بنسټ جوړ کړي. ډاکټر رنانی په خپل یو تحلیل کې لیکي، ډیجیټل لوی لارې د 20 پیړۍ لوی لارې دي. کچیری دا جوړې نشي نو ملي اقتصاد به د معلوماتو په خند کې بند پاتې شي. نن ډیجیټل اقتصاد هیوادونو ترمیاز د سیالۍ یو له اصلي محورونو څخه ګرځېدلی دی. د اقتصادي ملګرتیا او پراختیا سازمان په وینا د نړۍ جی ډی پی له 15% څخه ډیر اوس له ډیجیټل سکتورونو راځي، او دا شمیر به تر 2030 کال پورې د ټول نړیوال اقتصاد شاوخوا 1/4 برخې ته رسیږي. په جنوبی کوریا کې د 2020 کې ډیجیټل ملي پروګرام د سافټ ویر خدماتو صادراتو کې شپږ چنده زیاتوالی راوستی دی.
ډیرو قدرمن اردوونکو، د چین جوړ 2015 پلان چین نه یوازې د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس په تولید کې مخکښ شوی دی، بلکې د معلوماتو مرکزونو او کورنی الکترومونو شبکه هم جوړه کړې ده. دا بدلونونه ښایي چې د پرمختګ راتلونکی نه یوازې په صنعت او کرنه کې دی، بلکې د معلوماتو کنټرول او هوشیار تحلیلي ظرفیت هم دی. خو ولې مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس دومره په پام کې ده؟ ځواب د تولید په مفهوم کې دی. په ماډرن پړاو کې تولید یوازې د خامو موادو په توکو بدلول نه دی، بلکې د معلوماتو، پوهې او ټکنالوژۍ ترکیب هم دی. د مکینزی پوهنکور تحلیل ښایي چې د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ ټکنالوژي به تر 2030 میلادي کال پورې نړیوال اقتصاد ته له 15 تریلیون ډالرو ډیره اضافه ورکړي. د جرمني په سمارټ صنعتونو کې فابریکې د ماشین زده کړې الکترومونو په مرستې په رښتینې وخت کې خپل اکمالي زنجیرونه تنظیموي. په سنگاپور او هندوستان هیوادونو کې ډیجیټل بانکونه له مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس څخه کار اخلي، تر 2 میلیونو خارجو ته د کریډیټ خدمات چمتو کړي چې د مخه د رسمي مالي سیستم څخه استل شوي وو. د روغتیا پاملرنې سیکټور کې د ناروغۍ له تشخیصه تر روغتون مدیریت پورې، له سمارټ کرنې تر اوبو سرچینو کنټرول پورې مصنوعي ځیرکتیا د تولید مهم بیا تعریفوي. په اقتصادي ودې سربیره ډیجیټل زیربنا هم په ټولنیز عدالت ژور اغیز لري. ټیکنالوژي د مساوي لاسرسي په تعلیم، کارمندنه او حتی سیاسي ګډون کې مساوي فرصتونه رامنځته کوي. هندوستان د خپل ملي انډیاسټیک نوښت له لارې له 1 میلیارډ ډیر خان مالي او تعلیمي خدماتو سره وصل کړي دي چې د ډیجیټل نابرابرۍ کچه یې د پام وړ کمه کړې ده. پینلینډ هیواد له 2000 میلادي کال راسې د لوړ سرعت انټرنیټ لاسرسی بشري حق ګرځولو سره توانېدلی دی چې په ډیجیټل تعلیم کې د ټولګي تشه له منځه یوسي.
په ایران کې هم ډاکټر فرشاد مومنی په مقرر ډول خبرداری ورکړی چې ټکنالوژۍ ته د لاسرسي نابرابري د ژوند په فرصتونو کې د نابرابري لامل کیږي او راتلونکي تعلیم او کارموندنه د ډیجیټل پلیټفارمونو لخوا رامنځته شي، نو له انټرنیټ محرومېدل په دې معنا دی چې په پراختیا کې له ګډون څخه محرومېدل. او ای سی ڈی راپورونه ښیي چې هغه هیوادونه چې د ډیجیټل زیربناو پراختیا کې د خپل جی ڈی پی له 15% څخه ډیر مصرف کړی دي، د دوی د کار تولید د نړیوال اوسط په پرتله 4 چنده ګړندۍ وده کړې ده. د 2008 میلادي کال له بحران وروسته فنلند وکولای شول چې په لنډ وخت کې د اروپا هوښیارو اقتصادونو څخه یو بشي. د زده کړې او صنعت ډیجیټل کولو باندې تمرکز کولو سره برعکس هغه هیوادونه چې لا هم په دودیز اداري سیستم کې بند پاتې دي، د 50% څخه کم د تولید وده تجربه کوي. د دې دوو ډلو ترمنځ اصلي توپیر په طبیعي سرچینو کې نه، بلکې د زیربناو په ډول کې دی. ډیجیټل زیربنا د پرمختللي زیربنا معنا لري، خو ډیجیټل کولای شي یوازې په ټکنالوژیکي او په ټکنالوژي پورې اړه نه لري. دا د معلوماتو حکومتدارۍ ته اړتیا لري. په نن ورځ نړۍ کې حکومتونه باید وکولی شي خپل اقتصادي او ټولنیزې پریکړې د واقعي معلوماتو پر اساس ترسره کړي. معلوماتو پر بنسټ پالیسي جوړونه په دې معنا ده چې د سلیقې‌ای پریکړو ځای د شواهدو پر بنسټ پریکړو سره ونیسي. په سنگاپور کې لشاری پریکړو 90% څخه ډیر د سمارټ ډیټا تحلیل پر اساس کیږي. اروپایي اتحادیې هڅه کړې ده چې په عامه او خصوصي سکتورونو کې د مصنوعي ځیرکتیا کارول د ایل قانون سره تنظیم کړي چې د ډیجیټل ورېښمو لارې پلان سره د آسیا او افریقا ترمنځ د معلوماتو زیربنا شبکه هم جوړه کړې ده، تر څو د راتلونکي ډیجیټل اقتصاد کنټرول په لاس کې واخلي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په ایران کې هم د ډیجیټل پراختیا څیړنیز مرکز کې ترسره شوي مطالعات ښایي چې یوازې د ترانسپورټ او انرژي سمارټ کولو سره په کال کې له 100 میلیارډ ډالرو څخه ډیر خوندي کیدلی شي. البته ډیجیټل پراختیا له ننګونو پرته نه ده، لکه څرنګه چې معلومات ډیر کم مهم کیږي، اخلاقي او امنیتي مسلې هم ډیرې مهمې کیږي. د حکومتونو یا لوی شرکتونو په لاسونو کې د معلوماتو ډیر تمرکز کولی شي ډیجیټل استبداد ته لاره هواره کړي. د چټم هاوس په هنکور خبرداری ورکړی که د معلوماتو په کارولو کې شفافیت او حساب ورکولو ونه لیدل شي، نو ټکنالوژي کولی شي د ټولنیز کنټرول وسیله شي. له همدې کبله د مصنوعي ځیرکتیا یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس او معلوماتو کارولو لپاره اخلاقي چوکاټونه رامنځته کول ضروری دي. اروپایي اتحادیې خپل مصنوعي ځیرکتیا پالیسۍ د شفافیت، انصاف او حساب ورکولو په څیر اصولو باندې ولاړه کړې ده، او د ایران اسلامي جمهوریت کولی شي د ملي معلوماتو حکومتدارۍ سیستم په جوړولو سره د خارجو د معلوماتو احتمالي ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي. راتلونکي دنیا به د معلوماتو شاوخوا تنظیم شي، لکه څرنګه چې د نړیوال اقتصادي فورم بنسټ ایښودونکی کلاوس شواب ویلي دي. 4 صنعتي انقلاب د فزیکي، ډیجیټل او بایولوژیکي نړۍ د ترمنځ پولې له منځه وړي دي. دې انقلاب د هغو هیوادونو لپاره بېساري فرصتونه رامنځته کړي دي چې کولی شي د ټکنالوژۍ له نوې څپې څخه ګټه پورته کړي. متحده عرب اماراتو په 2016 میلادي کال کې د مصنوعي ځیرکتیا یعنی د آرټیفیشل انټیلیجنس وزارت په جوړولو سره وښودله چې حتی کوچني هیوادونه کولی شي په راتلونکي لید پالیسیو سره د نړیوالو بدلونونو په سر کې ووسی. ایران هم په دې برخه کې لوی ظرفیت لري. له ځوان او ماهر بشري پانګې څخه تخنیکي زیربناو پراخولو پورې ټول کولی شي د ملي ګډنګ بنسټ وي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره ډیجیټل زیربنا باید د یوې لویې پراختیایي ستراتیژۍ د یو برخې په توګه وګڼل شي، نه د یوې اړخیزې پروژې په توګه.
عزیزانو، هم هغه ډول چې په تیرو لسیزو کې د سړکونو او بندونو جوړولو ته پاملرنه شوې وه، نن باید د فایبر اپټیک شبکو، ډیټا مرکزونو او مصنوعي ځیرکتیاو روزنې ته پاملرنه وشي. که داسې نظر جوړ شي، ایران نه یوازې یو مصرف کوونکی کیدای شي، بلکې په سیمه کې د ټکنالوژۍ او معلوماتو تولیدونکی هم کیدای شي. په پای کې موږ کولی شو ووایو چې په یوویشتمې پیړۍ کې به پراختیا د ډیجیټل لارې څخه تیریږي. هغه هیوادونه چې په دې لارې کې مخ په وړاندې ځي، راتلونکی به جوړوي او هغه کسان چې ډډه کوي لیدونکي به پاتې شي. د نوبل جایزې ګټونکي اقتصاد پوه جوزف سټیګلیټس په وینا، راتلونکې نړۍ به په دوو ډلو ویشلې شي: هغه هیوادونه چې معلومات تولیدوي او هغه هیوادونه چې د معلوماتو لپاره پیسې ورکوي. لاره روښانه ده په ډیجیټل زیربنا او مصنوعي ځیرکتیا کې هوښیار پانګونه د دوامدار او سیالي پراختیا مدار ته د ایران د ننوتلو کلي ده. هغه لاره چې په ژر یا وروسته به پکې ګام کېښودل حتمي وي.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدو. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو، د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه، نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذين انعمت عليهم، لخدای غواړو چې مونږ هدایت کړي، د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی، نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.